دغه نمخ کې لاند خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیري حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونې او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې یې 43 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 100 افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو په یو ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې ده. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک قانون ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. او د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر اورونکو بسونو څخه ښکته کړي او وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب اچکزای رسنیو ته دا هم تایید کړي چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولي دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوی دي او پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې په 26 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه و چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی و. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه و داسې یو حملې وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري، نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا دغسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیاتو په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغې زیات تلفات رامنځته کوي او هغې پکې وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې د دې یعنی هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حملې وکړي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنې کې ټپي شوئ؟ د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2023 شپږم د اگست مرګونه ژوبل شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. د هماغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسم. فال جمع په هغې ورځ یو انفجار وشو چې گردونه غبار ډېر زیات وو، نو زه خپل هم بې هوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوا نه، ډېر زیات زخمیان وو. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولای چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، ما C4 C5 او C6 مرۍ تجربه رسېدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. هو ډېرو خلکو ول چې هلته زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسېدلي وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه شوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي، نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول. او زما زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و، نو د همغه له کبله بیا زه زخمي وم. خو یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بار له هغې زه نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل. یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بله سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت او څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه ښسي، نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکسه وي او زه یې کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم، نو ډېر سخت شوی دی راته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دېنه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما ته ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټیکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولای شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چری دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي، نو دوی نشي کولای. په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوئ په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو را تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته ده چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ، بیا همداسې پراختیا ومندله. او بیا د ورکزایی سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل، او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دیو نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دیو نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روشکۍ دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په تاوده مثال په تیرو 45 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې. بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وې، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو ته همدا وویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد روا وي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي، یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا داره چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپله د عراق د سوریې سره ډېر کم و، او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود. ځکه چې کله ننګرهار کې زه والی شولم په 2019 کې، او بیا داعش سقوط وکړ د اچین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د ننګرهار، نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرنیانو تعداد پکې کم و، خو اما موجود و چې هغه د سوریې و د پاکستان و هند و ایران و مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان دسی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي. نو د دې و دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره. اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک، نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې وټلل هغه دې سره یوځای کېدل. البته یو بله مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شول څوک داعش ته لاړل، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوري، څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بېوسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان سوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکارۍ لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي، لاسونه له لاسه ورکړي، خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ډاډ نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي. نو دا څه مو چلوس کېږي، هغه ډاډ نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل ترسره کوي؟ حتی د ملکانو په وړاندې چې تاسو ویل چې دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
خو ما خو ارزو که چې دیو خو دلته د نفوذ په خاطر په دې نه دي راغلي چې دیو کوم خدمت خلکو ته کوي یا نورې ادارې جوړوي یا په نورو مبارزې په شکل باندې چې په اوږد وخت کې دیو څه غواړي رامنځته کړي. دیو وایي چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت تکفیری ډله ده، دیو دا به روان دي. نو په دې کې همدغه قتل او قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو دپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی د وطن په جګړو کې هغوی به مصونیت درلوده، سپین ږیرو به مصونیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هیڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځوي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکشه حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام دا غځی نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ، په هغه وخت کې ډیر کسان جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه و. نو زه فکر کوم چې د دې دغه همدغه تکتیک هم دا شی دی، یعنې دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایش شي، بلکې دیو وایي چې نه، دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میاخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته؟
داعش خو ما تاسو سره وکړه چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوی، نړیوال مشروعیت نوی، نو دیو د پاره پخپلا د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد ده، دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش او نور بلوچانو دا مسایل چې کومې ودي، دا د ایرانو دیو لپاره خطر دی، د ازبکستان لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی و نشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی و یعنی عملي کی او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبانو لپاره زیات خطر دی، نظر دی لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګي برید د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول. د دې بحث میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یوه چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د شهود رقم آواز راشي، یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي، دا بازیکلی کور کې مثلا کوچ دی وسی نور نور به خلک دز هم کوي، نو د دې نسخ د سې یار راته دریږي، هغه لازم سترګو ته راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ؟
بیا ته کله هغه اول شو کې را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کېږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کېږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایلو کې چې زه جو بلسو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو یم، خو می خو دا او نور ډیر خسوې نه زلا غیالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي، هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل، کله به می چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه بره پیاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهي هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړلې، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اغستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دینه به معاش دغه اغستل، حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشت دیو نه، حتی ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشت اغستل، کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کس، پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري. یعنی تاسو د د طالبان راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دیو کسان یې ووژل، چا سره بستر کې د دیو یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله، په هغه اوله حمله کې
مولوی احمد الله الته دمن لاړو بیا فرزن په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د یو والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کومه حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شو وړلی.
پاتې تاسو په افغانستان کې دننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې دننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستانه د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایی کې و، یعنی د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و. او بل د داعش مرکز په سوریه و په عراق کې. نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه انګېزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا مسه حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري،
یاره زه فکر کوم چې هغې په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي.
مننه د 15 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوی و.
نصیب کی غریبی دا خفا کی دا